مشال لړی په بل خبرونه کې ز ګل ایاز او نگین درته هر کله وایو دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دي په خبرونه کې د کبالی لاکو خبر په خنخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ دوه اونۍ زی خبرونه کبالی سیمې د بدون پلور او د سولې پلور در خبرو خلومړې به د دې سات تازه خبرونه وایو خبرونه سره ټکی د خیبر قبایلی ضلع جمعیت اسلامي ګوند په حیاتاباد کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وګړو شوو کسانو په اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې. د پاکستان وزیر اعظم نن د ایران سفر کوي او په شام کې وسلوالو نږدې 50 حکومتي سرتیري په بریدونو کې وژل دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی ضلع د جمعیت اسلامي امیر شاه فیصل افریدی وای د اپریل په 14 د پیخور په حیاتاباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان تر هغه نه بلکې د دوی د کلی بیګنا کسان وو. نوموړي په نوم په پیخور په اسلام کې خبرې غونډې وروسته مشال لري ته ویل چې د وړل شوو کورنیو ته د انصاف لپاره دی آزاد عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
په پیغه چلو دا ایکسټرا جوډیشل کیلینګ دی، ماورای عدالت قتل دی. دا خلک دا دهشتګرد نه وو، نه دهشتګردو سره تعلق شته. دا خلک ټول مونږ پیژنو، د مونږ د علاقې دی، لکه لهدا دغه سره انصاف وکړی شي. جی دا ټول کورونه ته تلایم، دا ټول مشران پیژنو مونږ.
پولیسو دې خبري غونډې ته د غبرګون په توګه له سویلو ډډه وکړه او ویل چې دوی په دې اړه خپل موقف له وړاندې بیان کړی دی. د پیخور پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن د اپریل په 14 رسنیو ته ویلي وو چې د فوز په ملتیاي د 15 اپریل پر ماښام مهال په حیاتاباد کې په یو کور کې د پټو شو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې شاوخوا 15 ګینټو تر عملیات وروسته 15 وسلوال ووژل. تر دې کې طالبان پاکستان د هغې پیښې ذمواري منلې وه. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران سفر کوي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم به په دوه ورځني سفر کې په تهران کې ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر په ګډون نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. وزیر اعظم په داسې حال کې د تهران سفر کوي چې د پاکستان بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د دوی په باور په دې اونۍ کې د 14 پاکستاني سرتیرو د وژنې په پیښه کې لاس لري. خو د ایران د بارونو چارو وزیر په ټویټر پاڼه د هغه پیښې غندنه کړې ویلې دي چې ځینې عناصر نه غواړي دواړه هیوادونه ښې اړیکې ولري. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وای وزیر اعظم عمران خان نوې اقتصادي ټیم ته د هیواد معیشت ښه کولو لپاره ذمواري سپارلې دي. وفاقي وزیر فردوس عاشقابان پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبرارانو ته ویل چې د خزانه مشیر عبدالحفیظ شیخ وزیر اعظم ته د اقتصادي اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. نوی اقتصادی ډلې ته ذمہواری او اهداف ورکړل شوې دي چې سرنګ به دا هیواد له اقتصادي مشکلاتو څخه راوباسي. اطلاعاتو وزیر دا هم ویل چې وزیر اعظم به نن په کوټه کې د نوی پاکستان هاوسینګ سکیم یعنی د کورونو جوړولو پرانسته هم کوي. د شمالي وزیرستان په د تاخیر او تحصیل خړ غمر کې پرون په ماین چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. د سیمې چارواکي پرون مشال لري ویل چې ماین چاودنه د امنیتي سرتیرو ګاډي سره شوي ده. بلخوا د شمالي وزیرستان د تحصیل بویا دل اخیلو کې د چارواکو په خبره په هدفي برید کې دوه کسان ژوبل شوي دي. هم پرون په جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنه کې یو 20 ځوان ژوبل شوی وو. په وزیرستان کې په ډیرستو کې د بدامنې پیښې زیاتې شوي دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي، خو حکومت وایي چې په سیمه کې امن راوسته او د پیښو مخنیوي لپاره کوششونه کوي. په پیښور کې د شخصي سکولونو اتحادیې احتجاج کړی او وایي چې د حکومت داوو باوجود د هغو ماشومانو اخراجات یې نه دي ورکړي چې سرکاري پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي ول. د احتجاج وروسته د اتحادیې مشر ظفر اقبال پرون مشال لته وویل چې د دې مسلې له وجې مشکلاتو سره مخامخ دي.
اوس ماشومان پاس شو، اگزام شوی دی، نو دې له کتابونه چې مونږ نه ورکو دا تقریبا یو میاشت دی شو. ماشومان والدین راځي، هغه باقاعده مونږ ته باقاعده ګروان ته لاسه چې چیرې د کتاب ولې نه ورکوي، هغوی ته پیسې اخیستي دي، والدین دا کله مني؟ نو دې د وجې مونږ حکومت ته وایو چې خدای قرآن مني. دا 41,000 ماشومان دي او تقریبا دا 2,500 سکولونه دي.
چارواکو د شخصي سکولونو د اتحادیې د غوښتنو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي تېر شپه ناوخته د زرمت ولسوالۍ په ګورچی سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو فوزي ګاډی چې له چاودیدونکو توکو ډک وو او شپږ وسلوال پکې ول له منځه وړی دی. تېر شپه د پکتیا د ولایت مقام د رسنیو له دفتر څخه مشال لړو ته پاستول شوي خبر پاڼ کې ویل شوي چې په دې هوایي برید کې له وسلوالو پرته بل چاته زیان نه دی رسیدلی. د سولي ولسی حرکت اوای نن په هلمند ولایت کې د سولي او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. همدغه حرکت پرون په ننګرهار کې تر هغې مخکې په خوست او غزنی کې دیته ورته لاریونونه کړي دي. د سولي ولسی حرکت وایان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته مشال اړیته ویل چې د لاریون پر مهال د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربند اعلان شي. د سولي ولسی حرکت په لاریون کې د حکومت لخوا د خالد فوزي عملیاتو او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم پسرلنی عملیاتو غندنه هم کړی ده. وسوال طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنی عملیاتو د پیل اعلان کړی وو. د سولې ولسی حرکت وایي چې په نورو ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریونونه وکړي. په شام کې فعالان او یو سرون کې ډلوای د داعش او په القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 500 حکومتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار ادارې پرون ویل چې په القاعده پورې د تړلې ډلې حیات التحریر الشام وسلوالو پرون د حلب ښار په لویدیځ کې پر حکومتي ځواکونو حمله وکړه او یو سرتیري وژل. په یو بله پیښه کې چې د پنځشنبه په سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزی ولایت حمص په یو دښته کې دولتي ځواکونو ته کمین نیولی وو چې وروسته دوه ورځنۍ جګړه وشوه. د شام د بشري حقوقو د سار اداره وایي په دې جګړه کې د افسرانو په ګډون ویش سرتیري وژل شوي وو. او اخری خبر د کرکټ درکو. په هند کې د شل اوریزه سیالو یعنی آی پی ایل کې نن دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د سن رایزر حیدرآباد او کولکاتا نایټ رایډرز ترمنځ ده او دویمه لوبه د رایل چیلنجرز بنګلور او چنئی سپر کینګز ترمنځ به کیږي. دا وخت په پوینټ ټیبل چنئی په لومړي نمبر، ممبئی په دویم او دهلی لوبډله په دریم نمبر ده. دا د مشال اړې خبرونه. کو خبرونو بند مشال اړینه واوریدل. کچرا صدروان کړه تر پای پاتې شي نو نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به واوري. د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامي مشر په حیات آباد کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر هزار ویلي دي چې تر هزار نو بلکې بې ګناه کسان ول.
دا کور چې دای دی اجره په تور استعمال ولول لکه په دا کې وسه یو کس دا ټول مونږ پیژنو کوم برخې قبيله سره تعلق ساتي خو دغه نه علاوه یو مراد ده پکې اغم د دوغ نږدې کلی ولای.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ایران سفر کوي. په پیښور کې کارپور شمیم شاهد د وزیر اعظم سفر ته څنګه ګوري؟
اندازه دار چې وزیر اعظم جی ډېره ښه خبره ده. په کار دار چې دغه شمې ایران دم دورې کړی وي، خبرې اترې کړې وي، د دې سره به تعلقات ښه شي، د یو بل سره کم تاوتریخواله وي.
په پیښور کې د شخصي سکولونو اتحادیې احتجاج کړی دی. په اونیزه خبرونه د سولې په لور کې به په افغانستان کې د سولې پر امکاناتو بحث واوري.
وی اراده چې تاسو هم کې د قلم د توالوي او د تورې هوچ توالوي او د تلاشن کو کوچ توالوي دا به تاسو شي ترقی او تاسو شي په تاسو ذهن بدل شي.
دوی مولیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون په لور هم درو شنل او تفسیر هم درپرو د مشال لړۍ. قدرمنو ودونکو تاسو د مشال اړیو د سحر الله سو بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامي امیر وای د اپریل په 14 د پیښور په حیات آباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان تر هغه نه وو بلکې د دوی د کلی بې ګناه کسان وو چې ځینو خپل روزګارونه او ځینو نور سرکاري نوکری کولې. نوموړي پرون په دې اړه په پیښور پریس کلب کې خبري غونډې کې پرمحل دا غوښتنه هم وکړه چې د رښتیا په ډاګه کولو او وژل شوو کورنیو ته د انصاف لپاره دی آزاد عدالتي کمیشن جوړ کړ شي. خو پولیسو ویلي دي چې په حیات آباد کې د عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي. صوبایي حکومت په دې اړه سندي ویلي. نور حال فرخندا صدرا کوي.
د خیبر ضلع د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل اپریدی پرون په پیښور کې له خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل د اپریل په 14 چې د حیات آباد په ووم فیس کې پولیس او پوس کوم کسان وژلي وو تراګر نه بلکې بې ګناه وګړي وو. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې هم دوی خوندي نه دي او په بندوبستي سیمو کې هم وژل کیږي.
په پیښه چلو دا اکسترا جوډیشل کیلنګ دی، ماورای عدالت قتل دی. دا خلک د دهشتګرد نه وو، نه دهشتګردو سره تعلق شته. دا خلک ټول مونږ
نو دی مونږ دی لکه دی لکه لہذا دغه ستدي انصاف وکړ شي جیزا دغه ټول کورونا ته تلایم دا ټول مشران پیژنم ما لکه دی یو پکې طارق او سعید دی دا ورونو سعید اوس مرک دی پتن لګي ژوندۍ بیوی مرد دی دارو سره دی چا سره دی خو اغا خاندان ته نه دی ملو شوی خو دا ټول سرکاري فیملی دو طارق یو ترز وای فوډ انسپکټر دی بل ترز وای پولیټیکل ایجنټ دفتر کې مهارت دی اوس تحصیلدار پرمټ کیږي دغه رنګي امجد چې دی دا په فوډ کې نوکر وو نه دی دشتګردونه سره تعلق او تاسو هغه تصویرونه کتای شو دغه هغه فیس ریډینګ کتای شو سړی ته څرګند جړاو وشي چې د څنګه خلکو دی
دا چې هغه دغه کور ولی او د څه مقصد لپاره نیولې وو شاه فیصل افریدی سیاتبی
کور خو مونږ اکثر خلک چې دی افریدی اکثر اوجری غټه ساتي مونږ په هیتابات کې هم داسې کوي چې یو کورونه سو پاکي فیملی وسو ځانم یو بل کور نیولې هغه دی اوجری په تور استعمالو نو دا ګیر چا پیر دو کورونه دا کور چې دی دی اوجری په تور استعمالولو لکه په دا کې وسه یو کس دا ټول مونږ پیژنو کوم برخیل قبیله سره تعلق ساتي خو دغه نه لوا یو مراد دی پکې هغه د دوه نږدې کلی ولای او غسر دوه سره د جمشید سره ټول نو کاری کولا په غلا ګودام باندې لکه دا دغه نه لوا یو پرویز الک د کوکی خیل قبیله سره تعلق ساتي او هغه کورم معلوم دی دغه والدین او ټول خلک معلوم دی لکه
د خبري غونډې پر مهال د وجل شو کسانو د کورنۍ غړي موجود نه وو دا چې هغوی ولې له شاه فیصل افریدی سره نو راغلي نوموړي ویل چې هغوی یو خوا د غم په حالت کې دي او بل خوا ډېر یریدلي هم دي خو د انصاف لپاره به خپل غږ ضرور پورته کوي او د ده په وینا د ورسره شوي ظلم داستان به نړۍ ته بیانوي شاه فیصل افریدی ویل چې دی او د وجل شو کسانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د هایکورټ مشر جج په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي او د پیښې آزادې پلټنې دې وشي د نوموړي په وینا که څوک هم په دې پیښه کې ککړ وي نو سزا دې ورکړل شي په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزي سره اړیکه ونیوله نو هغې وویل چې دا د پولیسو معامله ده باید له هغوی نه تپوس وشي وروسته چې مو له پولیسو سره اړیکه ټینګه کړه نو هغوی د خبرې غونډې په غبرګون دوی خپل دی د پېښور پولیسو یو چارواکي سی سی پی او قاضي جمیل الرحمان د اپریل پر شپاړسمه رسنیو ته ویلي وو چې د پوس په ملتیاي د اپریل په 15 ماښام مهال په حیات آباد کې په یو کور کې د پټو شو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې د شاوخوا 15 ساعتونو تر عملیاتو وروسته یې 15 وسلوال ووژل او بلخوا یو پولیس هم پکې وژل شو تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمہواری منلې وه
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو
سباون
په 12:30 بجو
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
په 1 بجا
حجرا
په 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو
د باختر سوري
په پوکم 500 بجو
قدرمنونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ایران سفر کوي وزیر اعظم به په دوه ورځني سفر کې په تهران کې ولسمشر حسن روحاني په ګډون نور چارواکو سره ملاقاتونه کوي نوموړی په داسې حال کې د تهران سفر کوي چې د پاکستان بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د بلوچستان په اور ماړه کې د سورلس کسانو وژونکو په ایران کې پټن ځایونه لري خو د ایران د بارونو چارو وزیر په ټویټر پاڼه د هغه پیښه غندلې او ویلي دي چې ځینې عناصر نه غواړي چې دواړه هیوادونه ښې اړیکې ولري لا اسلام آباد د سیرا ظهیر پر رپورٹ کی تفصیل ورو
د وزیر اعظم عمران خان د ایران دا سفر به د دوړو هیوادونو لپاره څومره د اهمیت وړ وی په دې اړه چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د خبريال او د بهرونو چارو تجزیه کار متین هیدر څخه وپوښتل نو هغه وی دی وی د دوړو ملکونو ترمنځ ژور تجارتی او معاشي تعلقات دي او د دې سربیره چې کوم ډیر مهم دي هغه مذهبي او ثقافتي تعلقات دي چې دوړو ملکونو یې یو بل ته نږدې کړي نو فکر کوم د وزیر اعظم عمران خان دا دوره ډیره مهمه ده او دې دوران په پوه تجارت اقتصاد دولتونو ترمنځ پرابطو پارلماني تعلقاتو او د پاکستان ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې په معاملو به هم خبرې کیږي د وزیر اعظم عمران خان دا سفر په داسې حال کې دی چې د اپریل په 13 د بلوچستان په اورماړ سیمه کې وسلوالو سوارلس کسان له بسه راکوز کړل او په ډزو یې وژل د خالی په ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي یوه خبري غونډه کې وویل چې بلوچستان کې په دې پیښه کې د پاکستان سمندري او فضايي سرتیري وژل شوي او د دې کسانو د وژونکو وسلوالو کیمپونه په ایران کې دي دیوی ما سره مصدق اطلاعات دی او غزتا سو سره شریکول غواړم. اول دا چې دا د بلوچ تر هغه ډلو کاروایی ده او د دوی لاجستیک او تربیتی کیمپونه د ایران د پولې دننه دي. دغه لړکی موږ د ایران سره ټول معلومات شریک کړي او هغوی ته مو ټولې نقشې او نښې نښانې په ګوته کړي او موږ هیله لرو چې زموږ ایرانی وروڼه به د دې تنظیمونو په ضد کاروایی وکړي. د وزیر اعظم د دورې او د پاکستان د تورونو په اړه چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیمه ییزو چارو د تجزیه کار شمیم شاهد نه وپوښتل، نو هغه وویل دواړه هیوادونه وخت په وخت په یو بل دا قسمه تورونه لګوي، خو دی خوشبینه دی چې اوس به دغه سلسله ودرېږي. نوموړي زیاته کړه،
وزیر اعظم ایران ته ځي او په یو داسې وخت کې ځي چې د هغې نه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزارت خارجه په ایران باندې تور لګولی چې ورماړه کې کومه پیښه شوې ده. زما دا خیال دی چې د پاکستان او د ایران ترمنځ تعلقات ډیر زیات خراب دي، ځکه چې که تاسو وګورئ نو د پاکستان د سعودي عرب چې کوم اتحاد دی د ایران خلاف چې جوړ شوی اوس هغې کې لږ په شدت کې کمی راغلی دی، نو پاکستان په غړی هم دی. زما اندازه دا ده چې وزیر اعظم زی ډېره ښه خبره ده، په کار دا ده چې دغه شان دوی وړاندې هم دورې کړې وي، خبرې اترې کړې وي، د دې سره به تعلقات ښه شي، د یو بل سره کم تاوتریخوالی دی، کم په یو بل باندې تورونه دي، نو دې کې به کمی راشي.
بل پلو د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف خپل ټویټر پیغام کې د بلوچستان حمله غندلی، وایي دښمن قوتونه د پاکستان او ایران تعلقاتو څخه یریږي او ایران په دې سخت وخت کې د پاکستان د حکومت او دولت سره اوګه په اوګه ولاړ دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی کډمر دغه د بشری حقوقو یو غیر سرکاري تنظیم فاونډیشن فار فنډمنټل رائټس په تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې له 2016 کال راهیسې 1500 کسانو ته پانسي ورکړل شوی، خو په دې کې سزا شوو هر 500 کې دوه قیدیانو ته غلطه سزا او یا بې ګناول. په راپور کې په پاکستان کې د اعدامولو په قانون نیوکې هم شوي دي او وایي چې د پولیسو لخوا نامکمل یا صحیح پلټین نه کول، د عدالتونو لخوا د مقدمو فیصلې اورولو کې د ځنډ، ناکاره خصل او د غلطو سزاګانو له وجې یو شمیر بیګنا خلک مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
د بشری حقوقو تنظیم فاونډیشن فار فنډامنټل رائټس او نړیوال غیر سرکاري تنظیم ریپریو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي دي په پاکستان کې د 2010 نه تر 2013 کال پورې مجرمانو ته اورولې شوې د مرګ سزاګانو 80% مقدمو فیصلې سپریم کورټ کلدم ګرځولي. صرف په 2013 کال کې په سپریم کورټ کې د مرګ سزا پر ضد دایر کړی شو اپیلونو کې عدالت د 3% خلکو سزاګانې پر ځای ساتلې او 90% د مرګ سزا فیصلې ناقانونه ګرځولي. په راپور کې په پاکستان کې د مرګ سزا قانون په مسلسل استعمال نیوکه کړې شوې دي او وایي د پولیسو لخوا نامکمل یا صحیح پلټنې نه کول، د عدالتونو لخوا د مقدمو فیصلې اورولو کې د ځنډ نکاره خستل او د غلطو سزاګانو له وجې یو شمیر بې ګناه خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی د اپریل په 15 په خپل جاري کړي کلن راپور کې هم ویلي وو چې د 2014 کال نه تر موجوده وخت پورې په پاکستان کې لږ تر لږه 1500 کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده او صرف په 2013 کال کې 14 کسانو ته پانسی ورکړې شو. د یاد تنظیم په خوانی مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل د نړۍ نورو ملکونو په شان د پاکستان نه هم د مرګ سزا په مکمل توګه خاتمه پکار ده. دا وایي چاته چې پانسی ورکړې شي نو هغوی خود دې دنیا نه لاړ شي، خو اصل سزا یې کورنۍ ته ملاو شي. نو خبر دا وی چې یو تن ته د مرګ سزا په ځای د عمر قید سزا ورکړې کیږي او حکومت حکومت دی د یاد سزا وخت زیات کړي چې دا مجرم په خپل ژوندانه له زندانه راونوځي. مشال ریډیو د بشری حقوقو قومی کمیشن یا این سی ایچ آر مشر علی نواز چوہان سره په راپور کې د ورکړې شوو شمیرې په حق لا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو نوموړي د خپل مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې. خو علی نواز چوہان د خالی پورس بی بی سی ته ویلی وو تر څو چې په نظام کې بهتري را نه وسته شي نو ښه به دا وي چې حکومت دې د مرګ په سزا بندیز ولګوي. د یادونې ده چې په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول پېښې وروسته په پاکستان کې د مرګ په سزا لګولې شوې بندیز لری کړې شو، او په 2015 کال کې د پارلمان منظورۍ وروسته په ملک کې فوزي عدالتونه هم جوړ کړې شو. د زهرا یوسف په وینا په تیرو څلورو کلونو کې د فوزي عدالتونو لخوا زیاتو خلکو ته د مرګ سزا اورولې شوې ده او په هغې فوراً عمل هم کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز. مشال ریډیو تاسې غوښتي قدرمنو ودونکو په پیښور کې د شخصي سکولونو د اتحادیې احتجاج کړي او شکایت کوي چې د حکومت داوا باوجود د هغه ماشومانو اخراجات یې نه دي ورکړي چې سرکاري پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي ول. دوی په پیښور فیصله کې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د تعلیم محکمه دا مسله هواره کړي. چارواکو د شخصي سکولونو د اتحادیې غوښتنو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. له پیښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
په پیښور کې د خبری غونډې او احتجاجي مظاهرې وروسته د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
اوس ماشومان پاس شو، اگزام شوی دی، نو دې له کتابونه چې موږ نه ورکو دا تقریبا یو میاشت دی شو، او ماشومان والدین راځي هغه باقاعده موږ ته باقاعده ګروان ته لاسه چې چیرې د کتاب ولې نه ورکوي، هغوی ته پیسې اخیستې دي والدین دا کله مني. نو دې د وجې موږ حکومت ته وایو چې خدای قرآن مني. دا 41,000 ماشومان دي او تقریبا دا 2500 سکولونه دي.
د شخصي سکولونو د اتحادیې یو بل مشر سید انس تکریم مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا پروګرام په دې وجه پیل کړی و چې د سکولونو نه بهر ماشومان چې شمیره یې په لکونو کې ده په سناسه ډول دغه لویا شمیره راکمه کړي.
د سکولونو نه بهر خو 24,00,000 سټوډنټس دي. لکه دا سیکرټری صاحب زما سره په خپله خبره کړې وه چې یاره دې کې وستاسو کوآپریشن پکاري او مونږ به دا سکیم ایکسپینډ کوو، او مطلب دا دی دا فکر ورځ تر ورځ زیاتیږي. دومره مونږ ایډمیټ کړي نه چې څومره نوي پیدا شوي رالوی شوي. لکه هلته خو آباد ماشاءالله زمونږ ډېر تیزۍ سره روان دی، خو دا دی چې اوس څو کال دا یو کال نو په دې کې بعد دا پرایویټ سیکټر دی او دومره غټ ګیپ به جوړ شي د حکومت او د دې چې بیا به دی مونږ ته مینت یې کوي دا سکولونو والا ته به مونږ وایو خو بیا به څوک.
د هیواد ماډل سکول مشر ساغر دولتزی مشال ریډیو ته وویل چې په سرخار پیښور کې هم په زرګونو ماشومان په خپلو سیمو کې سرکاري سکول نه لري، نو په دې وجه د حکومت د پروګرام لاندې د هغوی په شخصي سکولونو کې داخل کړی شوی دی.
زمون خپل مالی ضرورتونه په خپل سیو طرف ته پکېدو، خو لیکن اوس چې کوم ایشو د کوم مسله دغه داره چې ماشومان سره لاسي قلم او کتاب نشته لري، همداسې ناشتي نو بحث خو ما سره دی دواتیا د ټولو دا مسله ده. دا څو غوري مونږ اوس نن کوم پرسکنه دغه شو پرسکنه شو په دې کې د خان راغلي دي، ما سره نه ملګری راغلي دي، مردان راغلي دي، 104 سکول زمون د پیښور ډیسټریکټ کې موجود دي، او د ټولو ملګرو دا مسله ده په ټولو ضلعو کې تر اوسه پورې دا پیسې نه دي ورکړی شوی.
تر دې دمه د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې یا د ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن د چارواکو لخوا د شخصي سکولونو د دې ستونزې د حل کولو په اړه سندي ویل شوی، خو څو ورځې وړاندې د یادی ادارې مشر د خپلې دندې څخه لری کړی شوی و، او په دغه اړه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې څو ورځې وړاندې د حزب اختلاف لخوا په موجوده صوبایي حکومت باندې نیوکې هم شوې وې. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
سباون د ماشومانو د ستونزو بریاو حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړې خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسی اجمل سره.
مشال لته تاسو غواګي کدمه وروډونکو د کابل په لویدیس کې د محمد علي جناح 222 روختون د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پرانستل شو. دغه روختون د پاکستان له لوري په 4.15 میلیون ډالرو لګښت جوړ شوی دی. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان له افغانستان سره د خپل هیواد په همکارۍ ټینګار وکړ او وايي پاکستان له افغانستان سره په روغتیا په برخه کې همکارۍ ته ژمن دی. له کابل رحمت الله افغان تفصیل کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغان ولسمشر د زوکړې په ولایت لوګر کې د پاکستان د 14 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د نائب امین الله خان روغتون محمد اشرف خانی ته ډالۍ کړ. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د شنبه په ورځ د کابل په لویدیس کې د پاکستان د 4.15 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د محمد علي جناح د 222 روختون په پرانست غونډه کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره په روغتیايي برخو کې همکاریو ته ژمن دی. خوشبخت یم د دې اعلان کوم چې په لوګر ولایت کې د نائب امین الله خان د 222 روختون چې چارې بشپړې شوي نږدې راتلونکي کې افتتاح کیږي. په جلال آباد کې د پښتورګو د روختون کار به هم ژر بشپړ شي. د لوګر روختون د عمران خان له لوري جمهور رئیس محمد اشرف خانی ته اډاله ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی دوی مرستیال سرور دانش د روختون په پرانست غونډه کې وویل چې اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې روغتیایي ستونزې پر ځای دي او ټینګار یې وکړ چې په ټول هیواد کې باید متوازن روغتیایي خدمتونه او وړاندې شي. هغه وایي د روغتیا وزارت د بودیجې امکانات چې نسبتا په ملي بودیجه کې یو لوی رقم دی په متوازن ډول د ورنه استفاده وسی. په دې اړه د هیواد سیمو او ولایتونو په ځانګړې توګه وروسته پاتې او لرو سیمو ته زیاته پاملرنه وسی. د محمد علي جناح روغتون د کابل په لویدیس کې په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوی چې ښایي یو شمېر افغانان د پاکستان په یو روغتون کې له عمران خان سره په لیدنه کې له نومو وړي غواړي چې له افغانستان سره په روغتیايي برخه او د نورو معیاري روغتونونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په کلني ډول په هیواد کې د معیاري او پرمختللو روغتونونو د نه موجودیت له امله زرګونه افغانان بهر ته سفر کوي او شاوخوا 300 میلیونه ډالر په درملنه لګوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال لري تاسو غوږی قدم نور په افغانستان کې د ناتو یو لوړ رتبه چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تر هغه دوی ته درد او کړهونه او ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په اربندی پرودانی پرونی حمله غندلې ده. افغان ولسمشر هم د دې حمله غندنه کړې ده. تفصیل د سالم محمد صالح په دې رپورت کې.
افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځ حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسل کې چې افغانان سوله غواړي تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو ور بیا ثابت کړی چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یو یې ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. شغلی رحیمی وویل د درویو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل شوی دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي او اته نفر نور هم ټپیان شوي. درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکو راګیر پاتې وو. بلخوا درابعی پونم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي ل رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه و منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري.
سلام او سلام چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. در نور دن کو اوس وخت شوه دی د سهار 10 بجې. د خبرونو لنډیز بابا ورو د خیبر قبایلی ضلع د جمعیت اسلامی امیر شاه فیصل اپریدی وایي د اپریل په 14مه د پېښور په حیات‌آباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ترهګر نه، بلکې د دوی د کلي بېګناه کسان ول. پولیسو دې خبرې غونډې ته د غبرګون په توګه له سویلو ډډه کړې او دوی ویل چې دوی په دې اړه خپل موقف له وړاندې بیان کړی دی. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران سفر کوي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړي چې وزیر اعظم به په دوه ورځني سفر کې په تهران کې ولسمشر حسن روحانی او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر وایي وزیر اعظم عمران خان نوي اقتصادي ټیم ته د هیواد معیشت ښه کولو لپاره ذمهواري سپارلې دي. وفاقي وزیر فردوس آشف افغان پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډې وروسته خبرونه کوي چې د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ وزیر اعظم ته د اقتصادي اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. د شمالي بلوچستان په دتخیلو تحصیل خړ قمر کې پرون په ماین چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. دا خبره د شمالي بلوچستان یو امنیتي چارواکي بیگم شاه لوري ته کړي. په پیښور کې د شخصي سکولونو جهادي احتجاج کړی او وایي چې د حکومت داوو باوجود د هغو ماشومانو اخراجات یې نه دي ورکړي چې سرکاري پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي ول. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ وسله وال ووژل شوي دي. د افغانستان سولې ولسي حرکت وایي په هلمند ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. دغه حرکت پرون په ننګرهار، خوست او غزني ولایتونو کې لاریونونه کړي وو. او په شام کې فعالان او یو څارونکي ډله وایي د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 حکومتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي ووژل شوي دي. درنودونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. اوس لژمنې سره سم په دې نمای کې تاسو لپاره دوه ونیزی خبرونه لرو. نو راځي چې لومړی د قبایلی سیمې د بدلون په لور خبرونه ته غوښ شو. دا خبرونه تاسو لپاره هر وری احمد شاه جوړوي او په دې کې تاسو د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه خبرې اوریدئ شئ.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو پر روان خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمو کې د حلقه بندیو او راتلونکو صوبایي انتخابات په اړه بحث واوریدئ. کله چې د 2013 کال په مې میاشت کې د آئینی بدلون لمخي فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډ کړل شو، نو هلته د میشتو ځایي امنیتي ځواکونو لکه خاصدار او لیویز برخلیک تر بحث لاندې راغلی. خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت غوښتل چې دوی په پولیس کې زم کړي، خو لیویز او خاصدار یې مخالفت کاوه. روان خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د لیویز او خاصدار ځواکونو د حیثیت په اړه بحث شوی دی. په پخوانی فاټاک خاصدار او لیویز واکونه د انګریزي ښکېلاک د دوري هغه امنیتي ډانچاوه چې کله هغوی د پښتنو دغه سیمه له برتانوي هند سره وتړلې او په 1901 کال کې دلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د سرحدي سیمو د جرایم قانون پلي کړ. د پاکستان حکومت هم په 1928 کال کې په وجود کې لراتلو ورسته دغه ډانچا پر مخ بوتله. خو چې کله د 2013 کال د مې پر 13مه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15مه بدلون وروسته د هغه وخت ولسمشر ممنون حسین فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډ کړ، نو د زرګونه خاصدار او لیوي سرتیرو برخلیک لیونات سرګند راتلونکو سره مخامخ شو. بیا وروسته د 2019 کال د اپریل پر 8 نیټه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په پېښور کې د قبایلی زلو له خاصدار او لیویز سرتیرو سره یو ځای خبري غونډه ول چې سر لننه د دې سیمو ټول 28000 لیویز او خاصدار سرتیری د صوبای پولیس برخه ګرځوي او د پولیس غونډې مراد به ولري.
موږ هغه پړاو ته رسیدلی یو چې زموږ خاصدار او لیویز واک چې د خپلو نوکریو په اړه کومې اندېښنې درلودې، نو د وزیر اعظم عمران خان پر لارښوونه نن زه د دې ځواک په پولیسو په بشپړه توګه د زم کولو اعلان کوم. ټول خاصدار او لیوی سر لننه په پولیس کې شامل شول او دوی ټولو اندېښنو ته موږ ځواب ویلی دی.
وزیر اعلی محمود خان دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې لیویز او خاصدار ځواکونو څو میاشتې احتجاجونه وکړل. دوی اندېښنې درلودې چې نوکری به ختم کړل سي، پر کور بکښنول سي یا مراد به ورسخه واخیستل سي. خو وزیر اعلی محمود خان وویل چې په قبایلي سیمو کې به هر څه د قبایلو په خوښه کوي.
موږ غواړو چې په نوو زم شوو قبایلي ضلعو کې چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي، هلته ټول کارونه د ځایي خلکو په خوښه ترسره شي، ځکه چې دا خلک له تیرو او یو کلونو راهسې تکلیفونه زغمي. له دوی سره چې څه شوي هغه ټول ستاسو مخته دي. د شکر ځای دی چې اوس دغه سیمې د خیبر پښتونخوا برخه دي. دوی ته چې هر څومره پیسې راځي او دوی چې هر څه اندېښنې لري، موږ به مرسته ورسره کوو. په دې سیمه کې چې د پرمختیا څومره کارونه موږ اعلان کړي یا مو پرمختیایي پلانونه جوړ کړي دي، هغه ټول به د دوی په خوښه مخته ځي.
په قبایلي سیمو کې لیویز او خاصدار ځواکونو د احتجاج پر مهال بیلابیل غوښتنې کولې، خو اوس د صوبای حکومت له پریکړې خوشحاله دي. د دې ځواک یو استازی صوبیدار میجر په شمګل وایي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د زم کېدو خلاف نه ول، بلکې د خپلو غوښتنو لپاره پر احتجاج ول.
زمنګ احتجاج په دیو چې زمنګ د مطالبه ال شکانه انضمام خلاف هم نو انضمام د پاکستان حکومت یو دغه هغه مون پالو کړو دا ته مونږ ویل کوم ول کنه، خو مونږ صرف په دې باندې ګلایو چې زمنګ نه به جوړی چې څه شو څه به وي وادر د هغه زمنګ کې مطالبه چې وی هغه غوي ومنلې او بس مونږ خپل احتجاجونه ختم کړل. خپل دغه په پولیس کې دغه کول نو دې ته مونږ خلک کوو.
د لیویز او خاصدار ځواک یو لوی غوښتنه دوی ته د پولیس په شان رتبه او نور مراد ورکول و. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند او د قبایلی سیمو د صحتي کمیټي مشر اجمل خان وزیر وای خاصدار او لیویز ته به له قانون سره سم د پولیس رتبه ورکول کیږي.
موږ په دې لړ کې ټولو اړخونو ته کتلي دي. هر چا ته د خپلې رتبې سره سم په پولیسو کې برابر رتبه ورکول کیږي. د خاصدار او لیوي سرتیرو شمیر 28000 دی او د کورنۍ د غړو شمیر لکونو ته رسیږي. دوی په خواله مرکز سره وو او کله چې په صوبه کې زم شول نو هیڅ راتلونکی نه معلوم. وزیر اعلی تر ټولو مخکې قانون سازی وکړه او دوی د خیبر پښتونخوا صوبایي ځواک وګرځاو. او د وزیر اعلی بل اقدام دا و چې د نننۍ اعلامیې له مخې دوی د خیبر پښتونخوا پولیسو برخه ګرځېدلې دي. له نن وروسته دوی د خیبر پښتونخوا ځواک دي. د خیبر پښتونخوا پولیس چې څه مراعت لري هغه به خاصدار او لوی ځواک ته ورکول کیږي. دوی به اوس زموږ ځواک وي او دوی به زموږ پولیس وي.
اخوا د لیویز او خاصدار ځواک استازي په شمګل وای چې دوی ته د خپلې اوسنۍ چوکي سره سم په پولیس کې رتبه یا عہده ورکړل شوی دی.
موږ د شویل چې موږ بارنګ تورنګ اړه کنه، ځکه چې دا خو خاصدار لیوی دی په دې کې کم رنګ کې هم پاګه رنګ کې هم بل تاغه تاړه چې داګه متاجر کم رنګ کې کنه، او هغه اوس موږ سویدار میجرانو اوس موږ هغه رنګ متاجر کې ډیسپیټو براکو دا نایب سویدار هغه ته پختل ځای دغه ورکو چې سویدار هغه ته پختل ځای هغه پروموشن ورکو. د دې حساب کتابو چې تر اوسه پورې پختل سپلای پختل کپلا کې پختل ټوپک پختل کالچو سم وطن ساته کنه، او اوس خو پاکستان د پولیس کې زم شنه اوس پاکه کې پی کې پولیس چې سمارات یا اوس سه سہولیات هغه به مونږ ته راکړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی به په قبایلي سیمو کې د پولیس 25 تانې جوړوي چیرې چې به مجرمان او ملزمان ساتل کیږي او خلک خپل راپورونه درجوي. دا چې په پخواني فاټا کې په څه ډول د یو چا خلاف راپور لیکل کېده او مقدمه پر مخ وړل کېده په شمګول یې تفصیل راکوي.
تر اوسه پورې زمونږ د پولیټیکل لایف دغه باندې کېده کنه هغوی به راغی اسسټنټ کمشنر ایو مخکې بیا اسسټنټ کمشنر شو هغه ته به راپورټ کېده هغه به کنسن تحصیلدار ته هغه دغه راولېږي درخواست نو په هغې باندې به بیا هغوی مونږ ته لیکل وکړل چې دې کې اکشن واخلي چې کوم به د نیولو ارېسټ کاته وهغه سړی به مونږ ارېسټ کړو افسران ته به هم پېش کړو تر اوسه پورې خو هغه کاته چلی ده د دې نه اوس بعد زمونږ ڈی پی او صاحب راغلی چارج
په قبایلی سیمو کې هغو ټولو کسانو د خاصدار او لوی ځواک په پولیس کې د زم کېدو د اعلان هرکلی کړی چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په حق ول. له دې ګام وروسته اوس په قبایلي سیمو کې د بندوبستي سیمو په شان عدالتونه او تاڼې جوړیږي. د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي یو مخکښ او له باجوړ قبایلي ضلع څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کوي، خو په عین حال کې وایي چې په دې سیمو کې پخوا هم جرایم د نشت برابر ول.
د پولیس کردار ښی او د عوامو تعاون سره ورسره نو ډېر زیات په کرایم کې کمی راشي. اوسه پورې خو به یو سړی جرم وکړو او هغه به بیا دوه لکه درې لکه روپۍ بیا سر له ورکړلې او هغه به یې په غسیه باندې خوشې کړو. د خلکو په زړه کې به یېره نه وه که هغه به د 500 لکه روپو جرم کوو نو خیال به یې داو چې په 15 لکه روپۍ باندې زه خلاصېدې شم. اوس خو چې کوم عمل دی دا به عدالتي عملي نیول به پولیس کوي خو پریښودل به عدالت کوي. د اوسه پورې خو به نیول هم پولیټیکل انتظامیه کول او پریښودل به هم پولیټیکل انتظامیه کول. نو زمونږ ټرایبل زه بنیادي طور باندې ډېر زیات امن پسند خلک دي او که ته د 2004 نه مخکې بلکې 9/11 نه مخکې ته ریکارډ وګورې نو زه په دا اوسه دا وایم چې ته د I-9 تانې د یوې میاشتې کریمینل ریکارډ راوباسي او زمونږ د ټول پاټه د یو کال ریکارډ ته راوباسي نو بیا به اسلام آباد د I-9 تانې کریمینل ریکارډ زمونږ نه زیاتې چې دا یو دارالخلافه ده او ګڼلی شي چې په ټول پاکستان کې کم کرایمز چې کوم دي نو دا په اسلام آباد کې کیږي.
په قبایلي سیمو کې لا هم د اصلاحاتو پروسه پای ته نه ده رسېدلې او کار پر روان دی. د پاکستان د شمالي سیمو پخوانی وفاقي سیکرټري سنگ مرجان خان وایي چې حکومت ته پکار و چې نور کسان له دې سیمو ګمارلي وای او خاصدار او لیویز پر خپل ځای پریښی وای.
یارم ته دا و چې څنګه خو هغه مخلوق دی یارم پاکستاني دی او پښتانه دی په دې کې چې کوم لیوی دی خاصدار دی نورم ذات په کې ورتي کې دا غنو مې مار بدلا وې دا غل لیوی نو مې وی کانل کا خپل چې څنګه اوسه کړم لیوی کار کوي په دې ایریا کې او خالی هغه نوم دغه دی په دغه لیوی د یو طریقې کار د چالیږي نو خلکو کې به غلطه پروپاګاندا نه کیږي. تجربه کار او خلکو کا خو دغه وا چې یاره دغه لیوی او دغه فسادان نورم برتی کې او هغه ځړ لکه څنګه ملکن کې چلېدلې ده تر اوسه پورې هغه طریقې و چلاوې 15 کاله 1 سال کاله بیا به ورو ورو خلک مختکیږي کنه.
سنگ مرجان خان زیاتوی چې د قبایلی سیمو ولس له خاصدار او لیوی ځواکونو سره عادت سوی دي نو د دوی شتون به پر مخ هم ګټور ثابت سوی وای.
قبایلی چې اموختادی د لیوی له خاصدار سره د پولیس نظام دوی ته راځي یو څه مغه نوې ښکاری کنه او خلکو به غوي مثال دغه خاصدار یا کوم سپایان یا غاب مرتي کوي کله بعد نه خلک راولي خو بیا خو به بالکل څوک به بیا به هغه یو څه کېدلې چې نه په خلکو کې یو خو بل هغه خلک ته برتي کوي نه پولیس خو دا نظام خلکو ته دا څه د پولیس نوم دا څه لګ ورته دا غښ کاری دا ملکان کوم پر وځه پرې هغه لوی دغه چلاولې یو چیرې د خلکو کې هغه هیجان نشي پیدا کنه چیرې دا خو څنګه وای شاعر هغه او هغه او دغه کله چې هغه روایت وغیره خو هم د خلکو یو خاص روایت سره خو یو خاص مینه خو یې کنه.
د پاکستان وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت په قبایلی ضلعو کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلانونه کړي خو یو شمیر ځایي ولس وایي چې حکومت اعلانونه وکړي خو عمل نه کوي. د خیبر قبایلی ضلع یو قانون پوه ایډوکیټ اسد افریدی وایي چې حکومت خپلې ژمنې نه پوره کوي. نوموړي زیاتوي باید نوي ځوانان په قبایلی سیمو کې په پولیس کې ګمارل شوي وای.
خو دا اعلان هم کړی وو چې 2000 دی په پولیس کې د وی اسامه پیدا کوي او 2000 خلکو د وی برتي کوي د دې قبایلی علاقو نه. نو کدی اوس وسایل نه لري اوسه پورې او هغی ته بانی جوړی چې دا خو مونږه بس لیوی زو خسادار دی کې مرچ کړلو دا به مشکل پیدا کی نور ځکه یعنی ښه اثرات خو بیالې وی چې دی دا نوی ځوان کول چې دی دا نوی بے روزگار خلق ځوانان چې دی په کار دا چې دی دپاره دا اسامی برابر کړی وی اتنی برتی کړی وی دی ته په نوکرو کې په اسامو کې ځای ورکړی وی
په قبایلی سیمو کې خاصدار اولیوی ځواک 28000 سرتیری لري دوی وای لسبای حکومت سره د ترنول لمخې د دې ځواک هغه غړي چې عمرونه تر شپې ته کاله وشتي هغه د خپل کورنۍ یو بل غړي پر خپل ځای په پولیس کې ګمارلای شي اونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره و راتلونکو خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د ډنګوسو کورونو د سروې او ماوزه په اړه معلومات واوري تبیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه شکم سوکاله او خوشاله ژوند ولري
قدرمن ودونکو لژمن سره سم وزرته دویمه اونې خبرونه د سولې په لور در خبرو دا خبرونه تاسو لپاره هر ونی زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي
د سولې پر لور
په پاکستان کې د سخت دریځي زیاتیدلو په اړه اندېښنې او په افغانستان کې د سولې په مخ کې پراته خندونه د سولې پر لور نننې خبرونې موضوعات دي زه بشیر غواخم ستاسو هرکلی کوم اوریدونکو له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پر حکومت نیوکې کیږي چې د سخت دریځې ودرول لپاره یې ډېر څه نه دي کړي په مطبوعاتو کې د وسلوالو ډلو د ښکارا فعالیت په بدلو نومونو د بیا بیا د دوی مخې ته راتګ او همداراز په دې وروستیو کې په زور د هندوانو جنکو د ودونو او مسلمانولو مسایل راپورته شوي دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې وسلوالې ډلې یو وخت پوز د خپلو هدفونو لپاره پیدا کړي او جوړې کړي وي خو اوسې ضرورت نشته او باید په زدي کار وشي
د سولې پر لور
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن وای په پاکستان کې د سخت دریځي زیاتیدلو په وجو کې د مباحثه نشتون د تنقید نزغبل د مدني ټولنو فعالیت کمیدل او تر بندیز لاندې ډلو فعالیت شامل دي چې نور خلک بنسټ پالنې ته هڅوي مهدی حسن د اپریل په تمه مشال ریډیو ته وویل چې د سخت دریځو په وړاندې نرم سلوک خپل شوی دی دوی پټولنه کې مذهب پالنه بیخی ډیره زیاته شوې ده داسې مذهبي ډلې شته چې تر بندیزونو وروسته یې په بدلو نمونو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی دوی ته له بهر هم پیسې راځي او په پاکستان کې هم راټولوي زمونږ مدرسو کې داسې نصاب ښودل کیږي چې له کبله یې په ټولنه کې د خلکو ترمنځ نفرت زیاتیږي دې سره سخت دریځي پراخیږي د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن مشال ریډیو ته دا هم ویل چې په دې وروستیو کې په زور په سند صوبه کې د جنکو مسلمانولو او ودولو په پیښو هم اندېښنې لري او زیاتوي چې په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول اسلام پاله خلک سخت دریځې ته تشویقوي د تحریک انصاف حکومت د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودري تیره میاشت ویل و چې وزیر اعظم عمران خان د دې پیښو د څېړنو حکم کړی دی او حکومت به په هر چا قانون عملي کوي د سخت دریځې په اړه د یو کتاب لیکوال او څېړونکی ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل د سخت دریځې مخنیوي لپاره باید د قومي اکشن پلان په نامه هغه پالیسۍ په سختۍ سره عملي شي چې پاکستان په 2015 کال کې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره جوړه کړې وه
نیشنل اکشن پلان هم جوړ کړ او نیشنل اکشن پلان کې شلو نقطو کې په کومې نقطې باندې عمل وشو دا ولې چې آیا دوی زړه شته که نشته دا دوی دا شی زړه غواړي ختمول په حقیقت کې کنه چې یاره اراده خو څوک کوي کنه چرته چې اراده تا نه وي کړې چې یاره ما اراده دا شانت دی اراده چې تا دی وی اراده چې تا ځین کې دی قلم چټواله وی او د تورې خو چټواله وی او د کلاشن کو خو چټواله وی دا به تاسو شه ترقی وکړي او څه به تاسو ذهن بدل شي
د سولې پر لور
مشال ریډیو د سخت دریځې په اړه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د چارواکو د تازه څرګندونو په اړه د مذهبي چارو د وزارت سره رابطه وکړه هلته یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د پالیسۍ تر مخه دوی د دینی عالمانو سره په ټولنه کې د مذهبي سخت دریځې د کمولو په لړ کې کار کوي تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په افغانستان کې له تیر کال راهیسې د طالبانو سره تر هغې وروسته د سولې لپاره هڅې ډېرې شوې چې کله د امریکې بهرنیو چارو وزارت کې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره ځانګړی استازی ونومول شو. خلیلزاد په قطر کې د طالبانو او په عرب اماراتو، کابل او اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني سیاستوالو سره په دې لړ کې ګڼ ملاقاتونه کړي دي. نه خو لا تر اوسه پورې افغان حکومت د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کړي او نه هم د زلمی خلیلزاد هڅو ځای نیولې دی. په کابل کې اپوزیشن سیاستوالو او ځینو څېړونکو ویلي چې د مذاکراتو بریالیتوب لپاره دی په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت پر ځای یو موقت حکومت رامنځته شي. خو ولسمشر غنی وایي که طالبان رښتیا هم سولې ته لیواله وي نو د ده د منتخب حکومت سره دې مذاکراتو کې. د ولسمشر غنی له بیان هارون چخنسوري مې وپوښتل چې نوموړی ولې د موقت حکومت مخالفت کوي.
بس حکومت د موقت حکومت د افغانستان قانون اساسي قانون لري. اساسي قانون د افغانستان ملي وثیقه ده. د انتخاباتو بس جناب سید د سولې بس جلا دی. لومړی شخص په څلوېښتو کلو کې چې د سولې لپاره یو واضح تګلار او پلان درلودل هغه ولسمشر غنی و. بل هیڅ کوم سیاستمدار په څلوېښتو کلو کې یو واضح تګلار او اصول نه درلودل. ولسمشر غنی دا تګلار بعد هغه جوړه کړې چې تقریبا تر سلو زیاتو معاهدې د سولې د پدینیت مطالعه کړې دي او هدف دا دی چې یو پایدار سوله راشي. ګذاره سوله نه وي، موقت نه وي، دا نه وي چې دا سوله پیلېدلې د یو بل خانه خاتم ناورین لامل شي. ډېر په تدبیر سره او ډېر پراخ مشورې سوي دي ته داخل د افغانستان د مختلفو اقشارو سره دا پلان جوړ شوی دی. او د مدو سالاري پروسه باید ونه درېږي، انتخابات باید وسي او افغانستان خلک حق لري چې خپل آینده ذهیم او خپل آینده مشران وټاکي او هغه دپاره اساسي قانون واضح دی. جالب خبر خدا ده چې یوازنی شخص چې پر انتخاباتو ټینګار کوي چې د خلکو اراو ته مراجعه وسي هغه ولسمشر غنی دی. دا نور کسان زه نه پوهېږم ډارې د څه څخه دی چې د خلکو د مراجعه څخه بیریږي او د خلکو د رایې څخه بیریږي. آیا پر ځان باندې ډاډه نه دي؟ انتخاباتو نیټه ټاکل شوې ده، انتخابات ترسره کیږي انشاءالله. هر څوک چې کوم بحث شی لري هغه د راسي او باید نظام د پیاوړتیا لپاره کار وکړي چې یو واضح نظام چې د افغانستان د خلکو مشروع او صحیح نمایندګي هم وکولای شي په آینده کې چې انتخابات ترسره شي او وکول چې د سولې په مذاکراتو کې په قوت سره او کار وکړي او د سولې میدان تطبیق کړي.
د چغانسوري د استاد دی خبرونه دوه د سولې راپورته کې یو دغه چې تاسو چې موقتی حکومت د ځینې کاندیدانو په خبرې کړي دي، مثلا حنیف اتمر صاحب دفتر وایي چې موقتی حکومت ځکه ضرور دی چې یو به د طالبانو سره سولې خبرې په داسې شکل وشي چې طالبان اوس نه غواړي چې د ولسمشر غنی سره خبرې وکړي، او دویمه خبره دا چې د انتخابات را روان دي نو یو داسې حکومت باید منځ کې چې هغوی بے طرف حکومت یې چې انتخاباتو کې درغلي ونه شي، نو د دې څه ضمانت دی چې دغه شیان ونه شي؟ دا دوی چې کوم اندېښنه لري،
فکر کوم د دوی اندېښنه دې څه ده چې د خلکو کې ریشه نه لري او خلک دوی پیژني، او د دوی خبرې د بعض افسانو نه کتو خبرې تقریبا سمون سره لري. دوی کوم بل دنیا کې شاید ژوند کوي. کاندیدان ټول سره راټول شوي او څنګه کمیسیون د انتخابات کمشنران د دواړو کمیسیونو د ټاکل شوي د دوی په خوښه ټاکل شوي دي. نظارت مکمل ستور باندې دوی دراسي او یو ستاسو انتخابات په دارول کې کومک وکړي، هغه شفافیت ان شاء الله شته، او دا خبرې چې دوی کوي د قانون اساسي خلاف دي او د اساسي قانون خلاف کار د حکومت وظیفه ده، او د خلکو غوښتنه هم ده چې د اساسي قانون خلاف کار باید ونه شي، او هر څوک چې غیر قانوني غوښتنې لري هغه ته ملت جواب ورکوي.
د سولې پر لور
اوریدین په همدې سره لمشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم، خوشاله اوسئ.
بابو لال چرنا کا رکم لیوانی،
پذیر زرچ در